شاهد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
رسول علي شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغندیم شوی دي او بنزي ورځو کې شاید رئیس سره وګوري رئیس جمهور سره او د ملي وزارت حکومت مشرانو سره موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغه باندې باس وشي څنګه اعتماد سازی منځته شي څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دو اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استاسو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر هم د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې رواني خبرې تایید کړي او ولسمشر اشرف غنی د دې د سرګردونو ستاینه کړې ده. د سولې د شورا بیان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي. په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه خواوې به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز به د خبرو دوهم پړاو لکم کې اختره وروسته وي. د سولې د عالي شورا وایند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو د په وینا حکومت او د سولې شورا پر یوه ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي سویه د سولې د هڅو ملاتړ وشي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوې ده بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په یوه مرکه کې ویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د آسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي. ده وویل چې د مری خبرې په خورا صمیمانه فضا کې وي. پرونه او ننګنو افغانانو آزادي رادیو ته په مرکو او پیغامونو کې ویل چې په سرژنی اختر کې د دې لپاره زیاته خوشحالي احساسوي چې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. په خبرونه کې به د خپلو درنو ملمنو نظر وپوښتو چې آیا دوی هم سولې ته خوشبین دي کوي پر څه حساس هیله من دي.
سلام و عید مبارک. به امید آرامش و صلح همیشگی در این برنامه زیر آسمان کبود، ما امید مرزبان با همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. خوشبختانه که در این دو روز عید خبر جدی از انفجار و انتحار نداریم و ظاهرا به نظر میرسد که در نقاط مختلف افغانستان مردم عید نسبتاً آرام دارند. هرچند حالا قضاوت در این رابطه خیلی پیش از وقت است، ولی آیا میتوان گفت آرامش نسبی در عید نتیجه نخستین مذاکره رو در رو میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح است؟ از دور بعدی مذاکرات که شاید در دو هفته آینده برگزار شود چه انتظار می رود؟ آیا می توان گفت بنبست شکسته و حالات دریچه به سوی رسیدن به آرامش نسبی باز شده است؟ شما از گفتگوهای صلح چه انتظار دارید؟ این همه سوالها و سوالهای دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود با شما شنونده ها و با مهمانای ما به بحث می گیریم. شما از طریق تلفن و فیسبوک می توانید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسید و به شماره 818 بفرستید از همین حالا به ما می رسد. ولی شماره های تلفن را که می توانید با او تماس بگیرین تا لحظات بعد اعلان خواهم کرد. حالا قلم و کاغذ را آماده بسازین برای اینکه شماره را یادداشت بکنین و با ما زنگ بزنین. مهمانای ما در این بحث هستند سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی، عبدالکریم حقیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن و دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې وویل شول موقع درکو چې زموږ له مېلمنو څخه د سولې په اړه نظر څرګند کړي او یا خپل نظر ورسره شریک کړي او یا هم پوښتنې ورڅخه وکړي. لومړی ښاغلی یوسفزی ته ځو چې په لندن کې فعلاً میشته. یوسفزی صاحب، لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې وویل، مشته پرون خصوصا چې ډیرو اوریدونکو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ټلیفونونه کول، نو ډیرو په دې ډیره خوشحالي څرګندوله چې وایي په سرژنۍ اختر له نورو سره ډیر توپیر لري ځکه چې سولې ته خلک خوشبینه سوي دي. تاسو د دې خوشبینۍ څومره موجب بولئ، څومره په حقیقت ولاړه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي. واقعا هم چې تیرو تقریبا څلورو لسیزو جګړو افغانان امن او سولې ته ډیر تګه کړي دي، او کله هم چې داسې یو موقع پیدا کیږي چې هلته د امن خبرې کیږي، د سولې خبرې کیږي، نو افغانانو امید شته، د امید یې د لاسه نه ده ورکړی. زما په خیال دا دل په لومړي ځل ده چې واقعا یو څه داسې ګورو چې باید امید ورته وشي. تر ټولو لومړی دا ده چې په تیرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې طالبان په یو موقف او یو دریځ ولاړ وو چې موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو او تر څو چې یو خارجي په افغانستان کې موږ خبرې نه کوو. اوس طالبان یا د خپلو پریکړو له امله اوس له دغه خپل یو موقف نه چې ډېر یو جدي موقف وو او ویل کېده تر ټولو مهم موقف وو د خبرو د مخته وړلو دپاره تر ټولو غټ خنډ وو. د هغه نه وروسته شوي دي یا په هغو کې نرمی ښودلې ده. نو زما په خیال دا تر ټولو غټ مثبت بدلون وو. دویم خبر دا ده چې د لومړي ځل دپاره چې کوم هیاتونه د افغان دولت سره په پاکستان کې کېناستلو په خپل هغه هیات د طالبانو ترکیب کې چې کوم کسان وو هغه د طالبانو واقعي مشران دي او د کوټې شورا عمده غړي دي او مهم شخصیتونه دي. دریم دا چې دا خبرې مذاکرات په پاکستان کې کیږي. موږ همیشه دا خبره کړې ده چې افغانستان ته بدبختانه که سوله راځي او یا کارته راځي هغه د پاکستان د لارې کرانه شي نو هغې افغانستان کې دوام به مشکل وي. او دا ځل پاکستان هم یو ډول قرباني ورکړې ده. هغه داسې چې دوی همیشه د ډېر انکار کړی ده چې په پاکستان کې افغان طالبان میشتي یا ژوند کوي. خو یو ناڅاپه په پاکستان کې طالبان را پیدا کیږي، بدرګه کیږي، د مری غریزې سیمې ته وړل کیږي او غلطه خبرې کول کیږي. نو اوس طالبان پاکستان هم دغه موقف نه چې همیشه به انکار کوي چې په پاکستان کې طالبان نشته، هغه یو ډول اخفت یې په ځان منلی ده. اوس د اقرار کوي چې موږ سره طالبان شته ده. نو کله چې دوی د اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې دننه طالبان شته ده، هغوی نه وروسته دوی په طالبانو مشورې ورکولی شي. واقعا پاکستان دوه ډوله نفوذ لري په افغاني طالبانو باندې. یو دا چې اوربند فشار اچولی شي، دویم دا چې زیاتره طالبان چې کوم دي هغه د دیوبندي فکر خلک دي او په پاکستان کې مدرسې ویلي دي او پاکستان مذهبي ګوندونه او مذهبي شخصیات سره ډېر نږدې اړیکې لري. که هغوی فشار واچوي او دغه دلګي یا اسلامي شخصیات چې په پاکستان کې مذهبي شخصیات دي، هغوی په طالبانو ته مشوره ورکړي یا ورته فتواګانې ورکړي، نو ممکن دا د سولې خبرې مخې ته ولاړ شي. نو دې عمل زما په خیال په تیرو دیارلسو کلونو کې دا لومړی ځل ده زه فکر کوم چې ډېر مخکې تللي یو. او سره د دې چې تر اوسه پورې داسې یو حتمي رایه جوړول چې دا خبرو نه به یو نتیجه راووزي، حتما به راووزي، خو بهرحال یو ښه آغاز شوی ده، یو ښه ابتدا شوی ده. او که دغسې دوام وکړي او دا خبرو ته باید مونږ افغانان هم حوصله ولرو. که یو چاودنه کېږي یا یو څه نور څه کېږي، خوشبخته نست تیرو دوه هفتو کې دا کمې شوي دي. او په خوست کې چې کوم برید شوی ده سره دې چې امریکایانو په مرکز باندې شوی وو او هغلته زیاتره افغانان له منځه تللي، خو په خوا کې دوی چې به طالبانو دا ډول بریدونه کول ډېر په نره او ډېر په افتخار به یې د دوی پله په غاړه اخیسته. نو اوس داسې ښکاري چې دوی دغه پلان په غاړه نه ده اخیستی او نه غواړي چې داسې یو حالت جوړ شي چې بیا هم د سولې فضا کې مشکل راپېښ شي. نو زما په خیال طالبان هم په دې پوهېږي چې دا یو اوږده پروسه ده. بل طرف افغانان هم دې پوهېږي چې دا پروسې ته انتظار پکار ده او ځینې قوتونه ممکن وغواړي چې دا په دې کې اخلال واچي او داسې خبرې وکړي چې افغانانو ذهنونه ګډوډ کړي. خو بنیادي خبره دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوي دي او دا زه فکر کوم د تېرو دیارلسو کلونو تر ټولو غوره خبره ده.
تشکر جناب یوسف صاحب. شما برمیگردیم. ډاکټر صاحب اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان را هم از طریق تلفن از فرانسه با خود داریم. جناب ډاکټر صاحب، ظاهرا امیدواری ها دیده میشه که زیاد شده و آقای یوسف زای هم تا حد امیدوار کننده صحبت کرد. آیا به نظر شما میتوان گفت بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به یک آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
اول تاست همکاران تا ما دی مزازی رضی چلو آوریدیم که تا محترم دو نور ملمانه تقبل احترام رو دیکم و اختر رو مبارکم. شراسی تاست بختنه تا زخو بخبله دیدی ساکراتو پیل تل پا دیر بدگوانی باندی نظر چاوما او داسې ویرېږم چې د دا مذاکرات محسې د اذهانو د خپرولو دپاره نوي دایر شوي او د کوټې د هغو دوکاندار چې د پخواني ولسمشر په وخت کې کابل ته راغلی و او ځان یې طالب معرفي کړی و او په حقیقت کې دوکاندار وخود او همداسې څه ډاری یم چې دا ځل به هم پاکستان یو څو نفره د ایسای مربوط کسان د طالبانو د رهبرانو د مذاکره کوونکو په نامه باندې مذاکراتو ته وربللي وي او په دې ځل به هم د افغانستان د خلکو امیدواري په نامیده باندې بدله شي. مگر په هر حال باندې افغانستان اوس داسې شرایط کې واقع دی چې هغه د چا خبره چې یو سړی چې اوبه سر واخلي حتی زکته هم لاس راچوي. افغانان نن داسې نامیدانه شرایطی کې دي چې حتی دې مذاکراتو ته په ډېره امیدواري باندې ګوري.
ډاکټر صاحب بردک، لیکن تاسو دا شک له دې سره سره کوئ چې د طالبانو د مشر په نوم چې کوم پیغام خپور شو د اختر په مناسبت، په هغې کې د خبرو ملاتړ شوی و؟
داسې پیغام خو تاسو پورته متوجه وي چې دا پیغام اول د کومه زه خپرېږي. زه فکر کوم چې دا پیغام به د مو منابع نه خپرېږي چې طالبان مجبور
کړي، لیکن همدغه منابعو دا تر اوسه پورې چې جنګ مو دی، جنګ ادعاوې هم ټوله له همدغه منبع نه شوي دي. کله چې ویلي دي فلانی ځای حمله کړې ده او دومره تلفات یې اړولي دي، هم همدغه منبع دا خبرونه ورکړي دي. پخوا چې د سولې د خبرو مخالفت هم شوی دی، د همدغه منبع له لورې دا خبرونه نشر شوي دي.
کدې شي له خوشالۍ بدل شوی هم دی، ځکه چې د داعش موجودیت په افغانستان کې طالبان ته ډېر جدي ګواښ دی او طالبان په دې باندې ویری که چېرته له خپله لهجه بدله نه کړي، کېدای شي چې دی موقف په افغانستان کې ورو ورو کمزوری شي او د دې ځای ورو ورو داعشیان ونیسي. زه د طالبانو په صداقت او د پاکستان په صداقت باندې ډېر بدګمانه یم او فکر نه کوم چې دوی دې په رښتیا هم
تشکر جناب دکتر صاحب وردک. حالا جناب عبدالکریم حقیار، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن با خود داریم. حقیار صاحب محترم، اول عید مبارک. دوم ای که دو نظر متفاوت داریم. جناب آقای یوسفزای نظر مثبت و امیدوار کننده داره برای مذاکرات صلح و جناب دکتر صاحب وردک نظر مخالف. از نظر شما آیا مذاکرات صلح امیدوار کننده است؟ همین سوال را اگر از شما هم مطرح بکنم، فکر میکنین بنبست شکسته و حال دریچه به سوی رسیدن به آرامش نسبی در افغانستان باز شده؟
من زمانم عبدالکریم حقانیار ده تر تو اختیار سب پتشویش کنیسی سما رو
بسید.
تاسو تا دی اختر دی تاسو او درانو برمنو او طول او ریدون کتا دی کمکی اختر مبارکی دی زرال لکومی ولندی کوم. زه د نورو دوستانو د تیرو دوستانو په خلاف مثبت نظر لرم، په دې معنی چې اوس هم افغان د افغانستان د دولت سیاستوال او هم مخالف لوری په دې پوهېدلی دی چې دوی یو هم نسي کولی د تیر په شان په افغانستان کې جګړه پر مخ بوزي او هغه سیاست وچلوي کوم چې دا دیارلس کاله او ان دغه شپږ دېرش کاله په افغانستان کې چلېدلی دی. زه فکر کوم که سړی په جدیت سره د ښاغلي غني او د ملا محمد عمر اخوند اظهارات او بیانې او لیکنې چې په لیکلي ډول نشر شوي دي ولولي، هلته له دواړو خواو داسې اغېزمنتیاوي او داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی دواړه لوري دې ته ترجیح ورکوي چې نور افغانان جګړه نشي منلی، افغانستان د جګړې د اور په لمبو کې سوځي او بالاخره دغه جګړه کېدای شي د ټول افغانانو هغه کم تر کمه د افغانستان د یوې برخې د تمامیت عارضي په تاوان بدله شي او موږ افغانان هم د نورې دنیا په څیر نسو کولی چې تر قیامته په جګړو کې ژوند وکړو. که چېرته د ښاغلي غني و خبرو ته توجه وکړو، دوی وایي چې د اعتماد فضا باید رامنځته شي او جدیت په کار ده، دغه باید د سولې پروسه باید رامنځته شي. دا ډېره مهمه خبره ده. پخوا هم دا خبرې کېدې او متاسفانه د مخالف لوري ته هغه کسان لېږل استول کېدل کوم چې د افغانستان د عام ولس د ولسونو په منځ کې د جنګ سالارانو په نامه باندې پېژندل کېږي، ولې اوس دغه کار نه کېږي. د مخالف لوري ته داسې کسان لېږل کېږي چې هغوی د افغانستان په جګړو کې پخوا لاس نه درلود. او له بل اړخه که د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر اخوند خبرو ته ځیر شو، هغوی هم دا د سولې ضرورت په وار وار باندې اشاره کوي او دا وایي چې ان د اسلام پیغمبر هم په خپل وخت کې له کفارو سره د سولې خبرو ته زړه کړی ده او هغوی ته د هغوی سره یې سوله کړې ده. له بل اړخه دوی دا مني چې دوی تېروتنې کړي دي په تېرو دیارلسو کالو کې او خپل طالبان یا خپل صفوف دې ته رابولي چې د افغانستان له خلکو سره په نرمي او په عدالت باندې چلند وکړي. زه په دې فکر باور یم چې سره د دې چې پاکستان، ایران او نور هغه هېوادونه چې په افغانستان کې په افغانانو او په افغانستان باندې سوله نه لورېږي، دوی کوشش کوي پا په یو ډول یا بل ډول باندې ځان له هغوی څخه جلا وبولي او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی مرستې ور ودانګي. نو که په لنډو درته ووایم، موږ ښه به دا وي زموږ افغانانو لپاره او د افغانستان د ولس لپاره، زموږ روڼاندو دپاره، هغه کسان چې په سیاست باندې پوهېږي، چې موږ ګلاس نیمای ډک وبولو تر هغه چې ګلاس نیمای خالي وبولو، او بل دا چې کوشش وکړو چې یو پر بل باندې اعتماد رامنځته کړو. که دغه اعتماد پخوا هم د ډاکټر صاحب د خبرو پر بنیاد باندې پخوا هم رښتیا په وار وار باندې په بې اعتمادۍ ته بدل شوی دی، ولې دا ځلې د تیرو وارونو پر شان باندې نه ده. فکر کوم چې دغه ځلې یو حرکت چې رامنځته شوی دی، دغه حرکت مثبت بلل کېږي او کېدای شي د روی خدای په مرسته په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
تشکر جناب حقانی صاحب محترم. خب آقای سمی یوسفزایی، پیش از اینکه به شنونده ها بریم، به شما هم برمیگردیم، خیلی کوتاه میخوام بپرسم که پاسخ شما به استدلال دکتر صاحب وردک چی است؟ اونا با بی‌باوری به این مذاکرات نگاه میکنن و این مذاکرات را هم تشبیه کردند با دیدار یک دکاندار شهر کویته با رئیس جمهور پیشین افغانستان.
ببینید، وقتی که چند سال پیش بریتانیوی ها یک کسی را به نام منصور تا دفتر رئیس جمهور کرزای بردن، در اون وقت او چیزای بسیار استخباراتی و زیر پرده بودن و هر کس میتوانستن که اوجه برا و کس خبر نبودن. این دفعه ببینید، پیشبانی عملی پاکستان و عملا میزبانی مذاکره صلح در پاکستان ای چیزی خرد نیستن، یعنی نمیتونه که تو مزاق شوه. دولت پاکستان داخل هستن، اردوی پاکستان داخل هستن، امریکا حمایت کردن، چین حمایت کردن. اما فکر میکنیم آلی او وقتا چیزی بودن چند سال پیش توجه دولت افغانستان بیم که چرا کم در مابین طالبا یک گروهش به طرف افغانستان بیاره یا برشان چیزی وعده بدهد که از طالبا سپی به طالبا جدا شود. آیا ما فکر میکنیم که پالیسی نمیستن که باید او پالیسی ناکام بود؟ اگر طالبان را به صفوف تقسیم میکنیم، شاید دیگه مشکل پیدا کنه، گروه های کوچک کوچک از طالبان وجود بیاد که دیگه هم از طالبان عمومی خطرناک باشه. علی با فکر میکنیم افغانستان، پاکستان، امریکا همش به این فکر هستن که مذاکره همراهی طالبان متحد آسانتر از این است که طالبان صفوف باشه و مختلف گروه ها باشه. با فکر میکنیم علی اون وقت نیستن که چه کس طرف خود بیاید و در کابل بجش امرای نفر استخبارات مذاکره کن. نتیجه اون مورا که مذاکرات ما رو شما دیدیم که استاد ربانی از بین رفتن، رئیس استخبارات سابقه افغانستان نزدیک بود خدا برشان نجات دادن، اسدالله خالد انفجار شد، یا گفته می شود نمو منصور که با ارگ می آمد اصلا هدف دوم، اگر دوم دفعه می آمد هدف اومایش نمی بود که رئیس جمهور افغانستان حمله کند و مواد انفجاری را در بدنه خود داخل ارگ ببرد. برها این دفعه بسیار چیزا واضح هستن و ما نمیتونیم که بگویم که بسیار چیزای پوشیده هستن و بسیار مغالط هستن. این دفعه نامه واضح هستن، افراد واضح هستن، طرف ها واضح هستن.
سلامت اوسئ. ډېره مننه له تاسو میلمنو څخه. بیا هم د خبرونې ته دوام ورکوو. له تاسو اوریدونکو ته هم اوس نوبت درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. البته د سولې د امیدوارۍ په ارتباط د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون لرو. اوریدون کې نه، اول به خبرتیا وورو، له خبرتیا وروسته اوریدون کې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، برنامه زیر آسمان کبود. اما برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. خب نوبت به شنونده ها میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله، سلامون و احترامات از محترم نلمان کتما من از پاکستان به کابل به قرباغ ما نظر و اول به غدات مثال د روسانو د شاکرو په دوران کې مثال د دوی شریعت اوسم پراسي و نژاد پراسي و په پاکستان دا مثال رسم رواج ورکوو بیا هغوی ته پیاده کوو نما میلمنو نه داسې پښتنه په دې باره کې سړی که چېره مثال دا اوس په دولت کې دوی سوله که راشي او دغه چې کوم خواهشات ولري اسلام پرستۍ د نژاد پرستۍ بیا به مثال دغه رات کاسی بلا نظر مدال که دغه ترستان خو مثال لاس کلمه کنه نه کوله چې د زرها او سیاسر او اطفال شهیدان که بیل بدون دغه نام کلاس کا دغه شهیدان کړي چې نو لاس کلمه کوم څه کړه وکړو
ډېره مننه دقیق صاحب سلامت اوسئ تاسو ته به ځواب وویل شي کور دې ودان بل اوریدونکی هم لرو مهرباني کوئ نه مخکې تر دې چې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم د 1318 شمېرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولي د دلولو
بله چند پیامی که شما فرستادین البته پیام ها زیاد است و چشم برای دیگر پیام ها هم هست ما کوشش میکنیم پیام های را پیدا بکنیم و دریافت بکنیم و بخوانیم که گپ های برای گفتن دارن ماشاءالله فهیم از اوروزگان مینویسه که حکومت افغانستان اگر میخواهد صلح در افغانستان برقرار شود اول باید قناعت پاکستان را حاصل کند. جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته که پروسه صلح زمانی با طالبان نتیجه خواهد داد که طالبان در بین خود هماهنگی داشته باشند. و عبدالله از لوگر می نویسد خدا کند که طالبان در مذاکرات صلح صادق باشند و ملا عمر خودش با آقای غنی رو به رو مذاکره کند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو می ربانی.
سلام علیکم شنو سروان صاحب امیر خان صاحب علیکم سوزلین سلام من استاس عزتمن و محترم مهمانو ته دید مبارکی تاسو ټول ته ټول افغانانو ته خو بیا د طالبان مشر د خپلای پیغام چې د افغانستان خلکو ته پرې ښه چې سولې ته زیږی او دې ته مبارکی هم خدای دې په دې باندې د زړه رحم په زړه کې رحم پیدا کړي سوال به دغه د مېلمنو نه چې سعید پاکستان هم حاضر ده طالبان هم حاضر دي په دې کې کا فکر وکړو د ایران هم څه داسې معلومیږي لاسوینه لري آیا که چیرې کې دغه ایران هم د امریکا سره امضاوې وکړي په دغو کې تاسو څه فکر لرئ چې ایران به مخته هم داسې لاسوینه په افغانستان کې وکړي له طالبانو ته پټې واصلې له لاسوینه په دې کې دوی څه فکر لري چې صرف د پاکستان د طرفه یې مخاطر وکړه آیا د ایران یې طرفه به هم ایرانیان به هم امریکایانو سره غربیانو سره په ډډه باندې د افغانستان خلکو ته د مهرباني او د دوستۍ لاس ورکړي په دې باره کې به نظر و مهرباني تاسو نه
بله سر دیر منانه
جناب دخیصه محترم تشکر از تماس شما خب
یو تو پیغامون حمله رو پیغامون به مولولو بیا باوردون کو تلش روسن وبطور کو چی ملمنه استاسو د سرګندونو پاړه نظر سرګند کی محمد ظاهر تیموری د روزګان لګی زابل سوالی څخه لیکلی جی و اسما په نظر د افغانستان د سولی عالی شورا او د حکومت ترمنز او د غراز د طالبانو ترمنز د سولی خبری ته دریم کس باید دریم ګړی باید نیوید دوی په منځ کې په خبرو کې عادل هلمند لیکلی دی وای افغان مشران او سیاستوال باید داسې وخت د سولی خبری روانی کړي چې رسنۍ ورڅخه خبری نوي دی وای چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي لکه د بلخ والی داسې څرګندونه کوي چې زما په نظر د سولی خبری له مشکل سره مخامخ وي یو اوریدونکی لا د ټلیفون په لاین کې منتظر دی دوی ته به هم نوبت ورکو مهرباني
بله سلام علیکم مازا غوری
مهرباني کوي صاحب
سلام علیکم رو تاسو که اند سلام نو زو د کومې تاسو مرمنو تاسو اخترم برکی وایم
سلامت اوسئ
بعد سلام مورو رما یو څو شپې د دازر تاریخ د محمد مر خان په وخت کې کومندان هم و خپل جمعه خان خپل د فاریا د ولایت سره په تماس کې ما
مهرباني
مورو رما یو څه تناسه معلومات را تاسو دوی په حق له شپې چې مر سره ډیر کړی دی ما ولې چې دوی سره څوله کیږي هیڅ کم نه لري کوم محمد عمر خون دا معلومه نه شي یعنی مطلب دی ولې نه معلومیږي هغه د وخت نه دا دریزو چې دا چاته ځان نه شو چې هر وخت خپل کومندان ته هم ځان نه شو پډیره اسان ته سړی نه شو د برابرې دلای خدای دا خبره به زما ته حقیقت را معلومیږي او بل خبره دلته چې دای چې دای د داس موقف داس دای چې ورور چې دای خپل شری خبرې نه تیریږي چ ارڅونه وخت پر د تیرسي خپل در شریه خبرې نه تیریږي نو انده برابر دی ما یو د نظر دی او بل د شریعت په اړه کې هم د مرمن ته یو نظر غواړم چې د موږ حکومت به دا خبرې ورسره ومني کنه
سیس ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی اوس په ملمنو ته ورسې لومړی پښتنه چې د شاخلي دقیق و د کابل له قرباخ څخه کدوې ته ډاکټر صاحب اکبر وردک جواب وایي ډاکټر صاحب تاسو دې دقیق صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست کوم د خبرې په یاد نوي در په یاد بکم
خبرې تکرار کړئ په دې معنی باندې
بله
مخابره داسې یارمه چې زه یې په خبرو باندې هېڅ ونه پوهېدم.
د دقیق دوه خبرې درلودې، یو خو یې دا ویل چې طالبان سمت پرسته او قوم پرسته دي، او د اندېښنه دا وه چې که دوی بیرته په حکومت کې شامل شي دوی به بیا هم همدغو مسایلو ته لمن ووهي، او بل د دا ویل چې که طالبانو سوله غوښتی نو خو دا لس کاله مخکې بې غوښتی و، دومره خلک به نه و وژل شوي.
خبره خو داسې ده چې په مذاکراتو تاریخي ته که سړی وګوري په داسې په اوله مرحله کې دا توقع نه شي کېدی چې سوله د سبا یا بلې ورځې ته منځته راشي. هر خوا خپل غوښتنې لري، خپل اهداف لري. په مذاکراتو کې پخوانی شرط باید مطرح نه وي، ورو ورو مذاکراتو کې خپل نقاط نظر سره مطرح کړي او د هرې خوانه یو ګذشت شي او بالاخره یو نتیجې ته سره رسي. په طالبان باندې دا اتهام لګول کېږي چې دوی قوم پرسته دي، ښایي چې د بلې خوانه هم بعضې داسې اتهامونه موجود وي چې د افغانستان په رهبرۍ باندې هم لګول کېږي. مګر خبره دا ده چې مخکې له مخکې باید داسې خبرې مطرح نه شي چې یو طرف په ناهمکارۍ یا په قوم پرستۍ باندې متهم شي. دا خبرې باید په مذاکراتو کې مطرح شي په ډېر سرعت باندې او د حل لاره ورته پیدا شي. زه د دقیق صاحب دې خبرې سره ډېر موافق نه یم.
تشکر جناب دکتر سروردک. خب یک استدلالی هست که طالبا یگانه قوه نارام کننده افغانستان نیستند و اگر اینها صلح هم بکنند شاید در نهایت صلح به افغانستان نیاید. کسی که چون این استدلال میکنه همچنان فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان هستند. اظهارات خانم کوفی را با هم میشنویم.
در مورد اینکه آیا پیوستن گروه به نام طالبا به روند صلح چه تأثیری روی تامین امنیت در افغانستان خواهد داشت، ما حداقل به این باور هستم که زیاد تاثیر مثبت نداره، به دلیل از اینکه متاسفانه گروه دیگه هم به نام گروه داعش طالبا اگر واقعا میخواستن نشان بدن که اونا در تامین امنیت در افغانستان تاثیر گذار هستن، بهتر بود اونا را تشخیص اعلام میکردن در یک هفته اخیر ماه مبارک رمضان تا مردم میدانست که واقعا جنگ در افغانستان ختم شد و در این زمان بود که ما تاثیرگذاری طالبا را روی روند صلح و امنیت در افغانستان میتونستیم تحلیل و ارزیابی کنیم.
نظریات بانو فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان را شنیدین. جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن را هم از طریق تلفن داریم. نخست نظر شما را می‌خوام در این باره بپرسم آقای حقانیار که آیا واقعا طالبان یگانه قوه نامن کننده افغانستان هستند؟ گیریم با طالبان صلح شد، آیا افغانستان آرام خواهد شد یا گروه‌های دیگه هم هستند، گروه‌هایی که بانو کوفی از اون نام برد؟
پدې شک نشته په افغانستان کې نور قوتونه هم هست چې د خارجي قوتونو او د افغانستان د وسلوال پاوز په مقابل کې جنگي، ولې دا باید هیر نه کړو چې د ارز کال وړاندې کله چې امریکا د طالبانو پر حکومت باندې یرغل وکړ، یوازنی قوت چې و په هغه وخت کې هماغه طالبانو چې له صفر د امریکایي قواو په مقابل کې د دوی په اصطلاح جهاد پیل کړ. زه فکر کوم دا کسان چې داسې تبلیغات کوي او داسې خبرې کوي هغوی په خپله دې ته لیوال نه دي چې په افغانستان کې سوله راشي، دا ځکه چې دوی خپلې ګټې په سوله کې نه ویني. که په افغانستان کې سوله راشي بیا دا او دې ته ورته کسان خپلې ګټې له خطر سره مخامخ کېږي. بیا افغانان بل انتخاب لري او هغه انتخاب بله شکه تر دغه اوسني انتخاب غوره وي. بل خبره دا ده چې زه د ملا محمد عمر اخوند د خبرو په نسبت د ښاغلي اشرف غني پر خبرو باندې شکمن پدې یم چې هلته د اختر په پیغام کې ښاغلي غني وایي چې په خپلو خبرو کې چې په زور خپل خوښه په نورو باندې منل د منلو نه دي. بل خبره دا ده چې دی وایي چې په طالبانو باندې غږ کوم چې عملي ګامونه واخلي او د ولس ته مثبت جواب وایي. زما په اند باندې سوله د تسلیمېدو په معنا باندې باید نه وي. دغه کار په تیرو شپږ دېرشو کالو کې په وار باندې تکرار شوی دی چې د افغانستان دولت یا هغه دولت چې په کابل کې حاکمیت درلوده مقابل لور ته داسې یو پیغام استولی دی چې هغوی باید تسلیم شي. کله چې داسې یو نظر موجود وي زه فکر کوم رښتیا هم د ډاکټر صاحب د وردک د خبرو سره سم موږ نشو کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. بله خبره دا ده چې مخکنی اوریدونکو په د طالبانو په ډله باندې د قوم پرستی تومت ولګوه. زه فکر کوم چې قوم پرستان د دنیا په هره برخه کې شته، حتی په دې سبدین کې چې زه اوسېږم یو حزب ده چې قانوني جواز لري هغه د هغوی مخه د سویډن پالنې یا د همدې قوم د همدې قوم پرستی پر بنیاد باندې او خلک رایه ورکوي، کله کله حتی د رایو شمېرې هم ډېره زیاتېږي. دا ډېره خبر ده. اوس هغه مشکل چې موږ لرو افغانان لرو هغه دا ده چې موږ یو بل ته تن ورکړو، یو بل ومنو او یو څه د لاسه ورکړو، یو څه ترلاسه کړو تر څو وکولای شو په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. کله چې سوله رامنځته شو بیا دغه وړې وړې مسایل، وړې وړې خبرې د قانوني جواز د قانوني اړخه کولای شي په ورو ورو باندې حل کړي او بالاخره موږ افغانانو ته دا موقع ورکړو چې د نورې دنیا سره په سیالۍ کې برخه واخلي او افغانستان افغانان تعلیم وکړي، د اقتصاد په برخه کې پرمختګونه وکړو، لارې جوړې شي، سړکونه جوړ شي، شفاخانې جوړې شي او افغانستان افغانان د دې دربدري څخه خلاص شي او بالاخره یو عمومي ټاکنو یا انتخاباتو ته مخه کړو. هر هغه چا چې ډېر رایې جوړي هغه به د افغانستان ولسمشر وي او نور به رایت وي.
تشکر جناب قانیار صاحب. خب تقریبا همین سوال را با جناب یوسفزای هم در میان میگذاریم. سامی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی هستند که از لندن با ما در تماس هستند. جناب یوسفزای صاحب، آیا میتونیم بگوییم که طالبان یگانه قوه ناامن کننده افغانستان هستند و در صورت صلح با اونا شاید بتونیم به صلح برسیم، و یا ای که گروه های دیگه هم هستند که صلح و آرامش افغانستان را مختل میکنند؟
ببینیم، اول از این که اگر طالبان به طرف صلح می آید و امرای دولت افغانستان یک جامعه شود، در صورت باز افغانستان یک دولت بسیار قوی می شود، دولت و ارگان های دولتی و امنیتی بسیار قوی می شود. ما فکر نمی کنیم که داعش یک ریشه افغانی دارد یا در افغانستان بسیار نفوذ دارد. ما فکر می کنیم بعضی مردم درباره داعش از حد زیاد چیز میگه که شاید از حقیقت دور هستند. داعش یک گروه بسیار خرد هستند که در بعضی مناطق افغانستان که نزدیک سرحد پاکستان هستند و افرادی هستند که مربوط به در منطقه کار میکنند که اونجا از افغانای مسلک علی حدیث یا وهابی هستند. اما فکر نمی کنیم که داعش در
اما جناب یوسف زیسب تنها مسئله داعش مطرح نیست، گروه های دیگه هم میشه ازش نام برد، مثل گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حقانی.
ببینید، گروه برادر حقانی در مذاکرات مری بودن، او از گروه طالبان هستن و هنوز اگر ببینیم واقعا یک کریدیت کلان که بر طالبان میرد در این 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته با وجود تمام مشکلات اونا یک گروه متحد ماند، تا حال زیر چتر ابن عمر هستن و ما فکر نمی کنیم که هر کس که از طالبان جدا شده علی در این زیوا هستن. چند افراد شما ببینیم در کابل که چه واک و اختیار ندارد. البته حکمتیار صاحب چیزی که برای حکمتیار صاحب پخش شده بود، حکمتیار هم نسبت به طالبان بسیار اندیشه سیاسی دارد و یک گروه منظم است در افغانستان. اونا خودشان چند روز پیش اقرار کردند که اونا امرای داعش یک جا نمی شود. چیزی که پخش شده بود و درست نبود و ما فکر میکنیم حکمتیار شاید در زندگی این غلطی پایشترین غلطیش باشه که اگر او امرای داعش یک جا می شود. حکمتیار خودش می خواهد که طرف دولت بیاید و این مسئولیت دولت هستن که اونا را ای راضی سازد که طرف پاکستان، طرف کابل بیاید و در آنجا حکمتیار همیشه از انتخابات صحبت میکند و عالم میگه که شاید ارزو داره که در انتخابات آینده اشتراک نماید و دولت افغانستان باید حکمتیار را موقع بدهد که هرچند که او در ضد دولت قوی نیستن، خب بازم موجودیتشان در کابل به معنی نمیش که مردم دیگر را چی کنند تایید کنند که بیایی در دولت شامل شوید. ما باید بگویم در برای داعش، داعش یک پدیده افغانی نیستن، در افغانستان مسئله شیعه و سنی نیستن. داعش جایی بسیار پیش میرد که جایی کشورهای عرب هستند. در افغانستان دولت افغانستان ضد داعش هستند، طالبان ضد داعش هستند. در مابین نمی دو قوا ما فکر نمی کنیم که داعش بسیار پیش برود. به هر حال یک کوچه یا گروه کوچکی هستند و اگر دولت افغانستان کامیاب می شود که امرای طالبان یک دولت به وجود بیارد، در آن صورت خود دولت افغانستان قوی می شود. وقتی که دولت افغانستان قوی شود، بعضی همچون یک گروه ها که اصلا ریشه افغانی ندارد بسیار به زودی از بین می رود و چانسی نداره در افغانستان.
ډیر مننه یوسف زیب. ډاکټر صاحب وردګ، مخکې یو اوریدون کله فاریاب ټلیفون وکړ د پوپل په نوم چې ویل د طالبانو یو قومندان و، د ویل چې تر څو چې شریعت نوی نافذ شوی په افغانستان کې ګرانه ده چې طالبان دې سوله وکړي. البته د پاینې حل کې ویل چې طالبان سوله غواړي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ څه ډول شریعت او تر څه حده پورې شریعت ممکن دی؟ هغه شریعت چې دوی غواړي په هغه شکل سره قسم د افغانستان اساسي قانون وایي چې د اسلام په اساساتو ولاړ دی، او هیڅ قانون چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه په افغانستان کې نافذ کېدی نه شي. یو دا مسله ده. بل دا خبره ده چې د طالبانو په منځ کې ممکن که چېرته د طالبانو مشر او د کوټې شورا او یا غړي او یا مهم قمندانان سوله هم وغواړي، ممکن د دوی په منځ کې یو شمېر قمندانان داسې وي چې ووایي چې موږ د څه لپاره دا دومره وخت جنګ وکړو، ولې هغه امتیاز چې مو په جګړه کې ترلاسه کړی دی د دوی په ګمان هغه ولې په سوله کې له لاسه ورکړو؟ په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د اسناد مخه خو باید موږ ووایم چې د افغانستان اساسي قانون د اوس هم په شریعت باندې برابر قانون دی، او د افغانستان ټول قوانین چې تصویبی د شریعت خلاف نه دي او د شریعت خلاف نه شي کېدی. تنها خبره په دې کې ده چې کېدی شي چې د شریعت نه تعبیر یو واحده بڼه ونه لري په ځینې محافلو کې یا په ځینې تعبیرونو کې ښایي چې لږ افراطي او د زمانې نه ناوخته تعبیر وي، او ځینې نورو مدرنه تعبیرونو کې کېدی شي چې شریعت د اوسنۍ زمانې د مختزیاتو سره په سلو کې برابر وي. اما خبره دا ده چې موږ مسلمانان په مجموعي جوال باندې خصوصا په افغانستان کې دا یو ضرورت لرو چې د اسلام په ټولو اساسي مبادئو په بنا باندې یو نوی نظر وکړی شي چې څوک په داسې قوانین راوستل شي چې اوسنۍ د زمانې د مقتضیاتو سره برابر وي. مګر پاتې شو دا چې کېدی شي چې ځینې قومندانان لکه چاسې اشاره ورته وکړه د داسې موافقو سره موافق نه وي د داسې تعاملاتو سره چې سوله په منځ ته راشي. دا یوه طبیعي خبره ده. کېدی شي چې په طالبانو په منځ کې جریانونه موجود وي، مختلفې ډلې موجودې وي، مګر هغه عمده جریان که چېرته یو توافق ته ورسي دواړه واړه جریانونه په خپله د منځه ځي او خپل مسؤلیت ورو ورو د لاسه ورکوي. مګر اوس اساسي سوال ده دی چې آیا لکه چې مخکې خلکو اشاره ورته وکړه، فکر کوم چې د افغانستان د مسلې حل سل په سلو کې د افغانانو په لاس کې نه دی، نه د موجوده دولت په لاس کې دی او نه د طالبانو په لاس کې دی. پاکستان او امریکا هر یو په دې سیمه کې منافع لري، او د دې منافعو د لاسته راوړلو لپاره یې ډېرې لویې سرمایه ګذاري کړي دي، ډېر کار یې باندې کړی. دوی هېڅکله دې ته نه حاضري چې دا خپل ټولې هڅې چې کړي دي دا فقط د خدای دپاره یا د افغانانو د سولې او د ارامۍ دپاره قرباني کړي. او د پاکستان او د امریکا ګټې په افغانستان کې موازي دي. دواړې خواوې دې ته ضرورت لري چې په دې سیمه کې نارامي وي، او په دې نارامۍ کې دوی کولی شي خپل د اوږدې مودې اهداف تعین کړي دي، هغو ته ځان ورنږدې کړي ور ورسي.
اما جناب دکتر صاحب، فکر نمیکنین که در این اواخر سیاست ها تغییر کرده، منافع تعریف های متفاوت تا حد پیدا کرده و راه های رسیدن و این منافع هم تا حد تغییر پیدا کرده؟ چون به طور باور هم هست که با تغییر نظریه ها، با تغییر وضعیت در پاکستان، حتی تغییر در موقف سیاسی و حتی نظامیان پاکستان هم تغییرات دیده میشه.
فکر میکنم که امی هم چیزایی که ما میشنیم از برای مطبوعات جنبه چی داره، تبلیغاتی داره، و برای ارخوا کردن افغان ها روی دست گرفته شده.
پس سر کنون منابع باید آدم اتکا بکنه و اعتبار بکنه که خب این فقط یک بازی نیست و افکار آمر فریب نمیتن؟
خب فکر میکنم که پیشترم خدمت شما عرض کردم که من بسیار آرزو دارم که در تحلیل خود اشتباه کرده باشم، مگر ما هیچ دلیلی نمی بینیم که پاکستان از ادعایی که در درون افغانستان است که البته باید ما بین قوس اضافه کنم که تنها امضا کردن و به رسمیت شناختن خط دیوری نیست، بلکه به مناطق بیشتر ادعایی در مورد افغانستان داره. همه ادعاها را
این همه جدوجهدی که تقریبا از چندین دهه در افغانستان روی دست گرفته و به یک روز به یک دفعه صرف نظر کنه و به صلح حاضر شد، نه امریکایی ها. بنابراین من فکر نمی کنم که مذاکراتی که مطرح است اصلا مذاکراتی باشه که واقعا به هدف رسیدن به صلح باشه، بلکه من فکر می کنم یک بازی نو است که بازی نو چون بازی های گذشته آهسته آهسته اهمیت خود را از دست می داد، این دفعه یک کارت نو به نام صلح بازی می شود و اهداف سابق است.
در زیاد تمنانه حقانیار سب زموجی باوریدون که محمد زابولی لکابل څخه پرستولی پیغام کلی کلی دی، وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ډیر خوشاله یم او دا خبرې به واقعا هم د افغانستان لپاره ډیرې ګټورې وي، ځکه چې دا یو هفته کومه داسې بده پیښه نه ده شوې. دوی دا خبره کوي او مخکې دا وویل چې د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم پرونو نن چې ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي یا زموږ خبریالانو ورسره خبرې کړي دي ټولو خوشبیني څرګنده کړې ده. لیکن ډاکټر صاحب اکبر وردک فکر کوي چې ممکن دا هم یو چل وي او د سیسه وي او خبرو ته ډیر خوشبینه نه دی، لیکن عملا که موږ وګورو چې لویه پیشه نه ده شوې دا څومره خوشبینی زیاتولی شي؟
سب خبری سره ترې کچې پورې موافق یم. د اسلام پیغمبر په خپل وخت کې ویلي و هغه مسلمان چې له یو غاره څخه دوه واره مار وچیشي هغه ښه مسلمان نه ده. په دې معنا چې که موږ دا ځلې بیا پاکستان غولوي او یا هم عام طالبان هم غولوي او یا کوم بل لوری هم غولوي یا د افغانستان دولت غولونې کوي او د خلکو اذهان غولوي او غواړي چې په همدغه شکل باندې حکیمت ته ادامه ورکړي، دا بیا زموږ کمزورتیا ده. له لویې سره ځان دیارلس کاله پخوا ما دا خبره کړې وه، فکر ګمان کوم ستاسو د راډیو له لارې یا د بی بی سي راډیو له لارې وه، چې دغه 2000 یا 6000 طالبان کوم چې امریکایان یادوي دا موږ نشو کولی د هند بهر ته ورواچوو. دا د افغانستان خلک دي او دا بالاخره په سلاته لاس وړي او په مقاومت کوي او هماغسې هم وسوه. بېله شکه چې نړیوال په نړیواله کچه باندې زورور یا زبرځواک په هر هغه هېواد کې چې وکولی شي لاسوهنه کوي. امریکایان په سویډن کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په آلمان کې هم لاسوهنه کوي، امریکایان په روسیه کې هم لاسوهنه کوي، لیکن دا د هغو د خلکو د هغو هېوادو د ولس او د روڼاندو په شعور پسې ارتباط لري په څه ډول په کومو طریقو وکولی شي د دوی مخه ونیسي. هغه څه چې موږ افغانان متاسفانه یو څه موږ مشخصه ده هغه دا ده چې موږ کوشش کړی دی خپله واوره د نورو خلکو په بامور وغورځوو. یعنې هر هغه څه چې زموږ په هېواد کې کېږي موږ ملامت نه یو، ملامت نور خلک دي. زه له دې نظر سره کاملا مخالف یم که چې که موږ افغانان د توپک ماشه کش نه کړو امریکایي دا کار نه کوي، روسیې دا کار نه کوي. یعنی موږ ته وسلې راکوي او موږ یو له بل سره جنګېږو، موږ ولې یو له بل سره جنګېږو؟ موږ له غیر مشروع لارو غواړو چې په قدرت په حاکمیت کې پاتې شو. دا چې د افغانستان خلک موږ غواړي او یا نه غواړي دا بېله خبره ده. د دې لپاره موږ څه غواړو؟ د دې لپاره موږ یا دیموکراسي بانه کوو یا هم شریعت بانه کوو او یا هم د دې لپاره نورې لارې لټوو. زه فکر کوم په عامه توګه باندې موږ باید په دې باندې غور وکړو چې آیا دا ممکنه ده چې موږ نور هم د شپږ دېرش کالو لپاره یا کم تر کمه د دیارلسو کالو لپاره په افغانستان کې وجنګېږو؟ آیا د افغانستان خلک دا مني؟ که د افغانستان خلک دا راسره ومني، آیا دنیاوال دا مني؟ نه په نړیواله کچه باندې نړیوال دا راسره مني چې موږ افغانان د نور هم یو بل سره وجنګېږو. نو په هر حال باندې زه دا یو مثبت ګام بلم، سره دې چې د ملا محمد عمر اخوند له دې خبرې سره هم زه کاملا مخالف یم. هغه دا چې دی د فتح خبرې کوي، دی د فتوحاتو خبرې کوي، دی باید د دې پام وکړي دی په چا باندې فتح کوي. افغانستان نیمایي افغانستان په هدیرو باندې تبدیل شوی دی. احیانا که داسې هم وسي، داسې یو معجزه وسي چې ملا محمد عمر اخوند بیا یو وارې په کابل باندې برای ومومي او په کابل کې حاکم شي یا په کندهار کې حاکم شي، دوی به حکومت په چا باندې کوي؟ نو دغه هیلې چې راټوکېدلې دي، خصوصا هغه دوست چې له زابل نه تاسو سره تماس نیولی و، دغه ښې هیلې دي. او موږ ټول افغانان په دې امید یو، ټول افغانان له جګړې ستړي دي. هغه څوک چې له جګړې ستړي نه دي هغه یوازې هغه کسان دي چې جنگ سالاران دي هغه کسان دي چې په جګړه کې خپل ګټې ویني او هغه د افغانستان په هر قوم په هر ملت پورې تړاو لري هغه کسان مشخص دي. موږ په ګډه باندې کولای شو چې دغو مثبتو هیلو ته زور ورکړو او د هغوی ملاتړ وکړو او هغه منفي ټکي چې په هغوی کې پیدا کېږي هغه په خپل وخت باندې افشا کړو او د افغانستان خلکو ته داسې امید وبښو چې دا ځلې کېدای شي موږ یو بل ته لاس ورکړو او په افغانستان کې سوله رامنځته کړو تر څو د هغو هېوادونو چې زموږ سره ترګني لري یا زموږ سره دښمني لري او یا خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي د هغو ګټو لپاره یې د افغانستان د جګړې تخته باندې ګرځولی ده تبدیل کړی ده موږ خپله کولی شو د هغو مخه ونیسو. ولې دا کار اسانه نه ده لیکن ممکن ده.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن. خب حالا چند دقیقه مانده از این ساعت برنامه، البته در ساعت دیگه هم بحث ادامه خواهد یافت، حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه به همین موضوع. موضوع مورد بحث ما هست مذاکرات صلح و پیامدها و امیدواری های از آن. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر از بیرون از افغانستان به ما زنگ میزنین به شماره های 00-42-02-21-12-46-01 و یا هم 00-42-02-21-12-45-01 زنگ بزنین، ما هم تلفن هایتان را پاسخ میتیم و منتظر نظریات و گپ های شما هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
مهربانی دوی خود تلفن قدش و خیر بل اردون چه به نوبت ورکو.
بله شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام ادب خدمت شما امید مرزبان و همچنین اسماء ساروان شما مهمانان محترم و تمام شنوندگانتان در قدم نخست البته عید سعید فطر به شما و مهمانان و به تمام کافه ملت مسلمان افغانستان و جهان از صمیم قلب تبریک میگویم.
سلام، عید شما مبارک، بفرمایید.
تشکر. البته در مورد موضوع برنامه یک نظر کوتاه همچنان یک پرسش از مهمان برنامه تان دارم. ببینید البته متاسفانه در طول 14 سال ما مردم افغانستان و همچنان سیاستمدارای ما در مجموع نظام و دولت افغانستان گفتن ما صلح میکنیم ولی متاسفانه همین صلح را که اینها گفتن، همین هدفی که داشتن، همین جهتی که داشتن، اینها معلوم نبود که آیا این جهتشان، طرفشان، همین هدفشان به طرف صلح واقعی است یا غیر واقعی. ولی متاسفانه که غیر واقعی بود و همین غیر واقعی همی بود که به هدف نرسیدن، بجز از این که جای وقت، نقصان و زیان و نشست های پوچ و غلطی بود که هیچ نتیجه نداد. ببینید اکنونم که البته از طرف ملایما را و از طرف شورای عالی صلح افغانستان که میگن که باز خوشبینی ها ایرا نشان میدهد که یک بار دیگر باید که صلح صورت بگیرد، در حقیقت یک محال است، مجال است و هرگز چنین کار صورت نمیگیرد تا زمانی که جهت های درگیر، جهت های مخالف که ریشه یابی نشود، جهت یابی نشود، تا آنها باز روی یک میز واقعی باید نشست شود، باز در قدم نخست باید که آتش بس شود، بعد از اون سلاح و اسلحه خود به کنار زده شود و بعد از اون روی یک میز بشینند و بتوانند که یک واقعی
زنده باشند
در افغانستان بیانند. غیر از اون این ناممکن است.
تشکر، زنده باشند، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط داریم، سلام علیکم، بفرمایید.
بله سید زوش محمد احمد جان کلاو رسره تخبل تاسو ته د کوچنی اختر مبارکي او ټول هیوادوالو ته مننه کوم.
سلامات اوسئ، تاسو ته دې هم مبارک وي، مهرباني.
بله سید، یو سوال لرم خانیا څخه چې د افغانستان حکومت د ډیر لختاله چولې په کله مخکنی حکومت کوم کړه چې شاغلی احمد کرزی د خپل خبرې کوي او خواقت بیو بلاری ده نور جنگو خبری کنی واسم شاغلی ده کسی چه مسئول کم که گلان پر کرده دیر نور تا خوش بینو خوبال خبره را چه شاغلی برشید بسیم او شاغلی محقق سد او دیبال خوالی اتا آمد نور داخل دولت وگری دی او دی دی پا دیسی خبری که چه ده سولی پرگرام او دابانستان دی ملدوم ده سولی کنارمان چه ده و بیتر ده خطر سر نا چی
سی ډیر زیاته مننه تاسو ته به ځواب سید حتمان تاسو پوښتنی ته به د دیخ پرونی په دوهم ساعت کې زموږ ملمنه ځواب وي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بله سلام علیکم، محمد نبی هستم از هلمند.
خوش آمدید آقای محمد نبی، بفرمایید.
ما از مهمانای شما یک سوالی دارم.
بفرمایید سوالتان را.
ما در افغانستان ببین ما در افغانستان قرآن شریفی که بزرگترین کتاب آسمانی است داریم، ولی کسی عمل نمی کنه. چه برسه به قانونی که نوشته است که در رأس شریعت، وقتی شریعت نباشه وقتی بس ساله تجاوز میشه جزا نمی بینه، وقتی رشوت میخوره جزا نمی بینه، وقتی دیگه پاهیشه در وطن در دولت است جزا هیچ کس نمی بینه. چطوری ما بگیم که دولت اسلامی است؟
اما جناب محمد نبی صاحب، موضوع بمورد بحث ما مذاکرات صلح هست، نظر شما در رابطه به این مذاکرات چی هست؟ آیا امیدوار و خوشبین هستین؟
ما سوا ببین گپ از گپ میکیزه. ای گفته که بهترین قانون، بهترین قانون ما میگم که هست، ولی وقتی که قانون در زیر میز زیر چیز گذاشته باشه چی فایده داره؟
تشکر، زنده باشین محمد نبی خان، زنده باشین. تشکر
بله اردون که امرو زن معرفی که ای آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سید.
و علیکم السلام، بفرمایید.
ای جناب ولایت مل کابل ولایت فردی ول سالینا
مهربانی کوئی
خوش آمدید.
تول ناول تاسب اختر مبارکی وای من ساز دوستان تام کاران تو کی ما غزر پوت اختر مبارکی ما
اون
سلام گران می بنو تو
سلامت اوسه مهربانی.
یو زو نظر لره ما یو نظر لره بو دو سوال
مهربانی
سر می داري چې دا خپل دولت څنګه دولت نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه چې طالبان دا پیشنهاد کوي چې قانوني اساسي داسې دی، دا به ته منې او ته به دا کوې او ته به دا کوې. ورته ووایه چې وروره یو د فراسي به دا بېز راسره کینې په دولت کښې راسره کینې، کوم شی کوم اسلامي مګ دی، که چای مخالف د شریعت وي راځي چې مخالف د شریعت وي، نو زه به تب کښې څه وایم، نو به زه پکښې څه وایم. دا دولت به په دواړه په مشارکه په مخ بوځ، نه به امریکا واړو، نه به روس واړو، نه بل واړو، نه به دا خپل دولت نه غواړي. دا مې نظر و. او سوال مې دا دی چې دوی دا د افغانستان دولت ولې د پاکستان سره سوله کوي، ولې طالبان سره نه کوي؟ آیا دا پاکستان کومه خلک زمونږ پاکستان سره جنګېږي، زمونږ طالب سره جنګېږي؟
نو کله له طالبانو سره هم سوله کوي؟ تاسې د ولسمشر غني وروستۍ خبرې وانورېدې چې هم له پاکستان سره وایي سوله کوم او هم له طالبانو سره، له دواړو سره هم جلا جلا.
زمونږ د پاکستان سره څه لرو چې سوله وکړو؟ که په کوم جنګ کې مقابل چې پاکستان سره سوله کوو؟ ما سوال دا دی.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی. نور ذاتی وخت متاسفانه نشته. ستاسو پوښتنو ته به د دې خپرونې په دوهم ساعت کې زموږ میلمانه ځواب ووایي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي له لندن څخه د سیاسي چارو کارپو او د نیوز ویک مجلې لیکوال سمیع یوسف زای، په سویډن کې د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالکریم.